د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د عامې روغتیا او د حج او اوقافو وزارتونو پریکړه کړې چې د اختر په ورځو کې به د پخوا په څیر کلک ګرځبندیز نافذ وي. په ارګ کې د چارواکو په غونډه کې د ښځو د نه ګډون له کبله انتقادونو ته د ارګ د غبرګون په اړه راپور او نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې احمد شیبر چمتو کړی دی.
د تورخم او سپین بولدک لارې نن د پاکستان له لوري خلاص وي او سبا به هم پرانیستې وي. د پاکستان یوې مسافر وړونکې الوتکې سقوط وکړ او د ایران مشر پر فلسطینیانو شخ وکړ چې د اسرائیل پر ضد وسله وال پاڅون ته ادامه ورکړي. د خبرونو تفصیل. د تورخم او سپین بولدک لارې د افغانانو پر مخ د پاکستان له لورې نن خلاص وي او سبا به هم پرانیستې وي. دا خبره په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په خپله فیسبوک پاڼه کې کړې ده. سفارت له هغو افغانانو چې د کورونا ویروس ته محدودیتونو په خاطر په پاکستان کې ایسار پاتې دي غوښتي دي چې له دې فرصته په ګټې اخیستو افغانستان ته ستانه شي. په لسګونو زره افغانان چې د کاروبار یا هم درملنې لپاره پاکستان ته تللي وو د کورونا ویروس له امله د دروازو د تړل کېدو په سبب د پولي هاخوا ایسار پاتې دي. د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن وویل چې په تیرو څلور ساعتونو کې 1522 تنه په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته شوي دي. له دې سره په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر 9214 ته ورسید. په پروان کې چارواکي د وارداتي برښنا د وی پایې د نړیدو خبر ورکوي. د پروان د والی ویاندی وحید شاهکار نن ازادي راډیو ته وویل د چاریکار د شار په لومړی ناحیه کې نن سهار د شپږو بجو خواته د ځای پر ځای شوي ماین چاودنه وشوه چې پایې ورانه کړه.
پایه قسمان تخریب شده. تیم انجینری د ساحه رفته روش کار داره.
دوای پایه لړ څه تخریب شوی. د انجینرانو ډله سیمته ورغلی کار پی کوي. برښنا شته په ځینو ځینو سیمو کې چې برښنا تللې د دې پایه ل ترمیمېدو سره به هلته برق بیرته راشي. پولیس وایي د دې پیښې په تړاو دوه مشکوک کسان نیول شوي دي. پاکستانی چارواکی وایي یوه الوتکه چې لږ تر لږه 9 نوي مسافر پکې سپاره وو نن د کراچۍ ښار جنوب ته د خلکو کورونو ته څیرمه لوېدلې ده. تر اوسه د سفرلیو برخلیک نه دی معلوم. د پاکستان د ملکي هوایي چلند ادارې په یو بیان کې وویل چې د پاکستان د هوایي چلند پی آی اے ای درې سوه شل یاربس الوتکه له لاهوره کراچۍ ته روانه وه چې سقوط یې وکړ. د خیبر تلویزیون خبریال عرفان خټک ازادي راډیو ته وویل چې دا الوتکه د کراچۍ په ماډل کالونی سیمه کې لوېدلې.
ماډل کالونی کې تقریبا ګڼ نفوس سیمه ده او څنګه لارې کوسی دي. هلته چې کله دغه الوتکه را پرېوتې ده نو نه یوازې په کورونو کې دننه اور لګېدلې دی بلکې کورونو د باندې چې کوم موټرې ولاړې وي یا هم موټر سایکلې ولاړې وي په هغو هم اور چې دی هغه لګېدلې دی.
عیني شاهدانو ویلي دي چې الوتکې دوه درې ځله هڅه وکړه چې کښېني. رویټرز اژانس د پی آی ای د یوه ویان په وینا خبر ورکړ چې په الوتکه کې 109 تنه سپاره وو. د ایران مشر علي خامنئي له فلسطینیانو وغوښتل چې د اسرائیل پر ضد خپل پاسون ته ادامه ورکړي. د اسرائیل حکومت د سرطان له دانې سره تشبیه کړ. علي خامنئي نن د قدس د ورځې په مناسبت په تهران کې خبري کولې. له فلسطینیانو سره د تهران له لوري د وسلو د مرستې ستاینه وکړه او ویل چې د فلسطین لپاره جګړه د هر مسلمان لپاره جهاد دی. خامنئي بیا د فلسطینیانو د سولې خبري بې ګټې وبللې.
مذاکره با امریکا و دیگر دولت‌های غربي
لا امریکا او د غرب له نورو حکومتونو سره خبري همدارس ل بیکاره نړیوالو ډلو سره خبري د فلسطین ترخه او ناکامه تجربه ده. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د خبري غندلې دي. په 1990 کال کې د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته ایرانیان د روژې میاشتې هر وروستۍ جمعه د قدس د ورځې په نوم لمانځي. یو جګپوري امریکایي چارواکی وویل تمه ده چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ له روسیې سره د اټومي وسلو مهم تړون چې راتلونکی کال موده ختمیږي تمدید کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاحکار رابرټ اوبراین د پنشن بی پورس دا خبره وکړه. په همدې ورځ د ټرمپ ادارې اعلان وکړ چې د اوپن سکای په نوم له یو بل امنیتي تړون به ووځي. واشنگتن وویل چې د اوپن سکای په نوم د 15 هیوادو له تړون څخه د دې لپاره ووځي چې روسیې له دې تړون څخه سرغړونه کړې ده. دا تړون د خړو هیوادو پر فضا غیر نظامی الوتنو ته اجازه ورکوي. ولسمشر دونالد ترامپ دا خبر هم وکړه چې پر دې فکر کوي چې د ځانګړو شرایطو په نظر کې نیولو سره په اوپن سکای تړون کې پاتې شي. د مهمو اټومي وسلو تړون په 2010 کال کې د واشنگتن او ماسکو ترمنځ لاسلیک شوی. او روسي خبر دا چې د وژل شوی سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي سوی ویلې دي چې د اورورې د خپل پلار قاتلین بخښلې دي. په ټویټر کې نن صالح خاشقجي لیکلی دي چې د کورنۍ د روژې د مبارک میاشتې په خاطر هغه کسان بخښي چې د جمال خاشقجي د وژلو مسؤل دي. جمال خاشقجي چې د سعودي د حکومت سخت منتقد وو او په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې مقالې خپرولې د 2013 کال په اکتوبر کې په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګرۍ کې ووژل شو. سعودي چارواکي وای خاشقجي د تاویل ماویل او لاسه چولو پر مهال صبر کړ او دا د دولت له لوري سزا نه و. خو وروسته چارواکو خپل داوا زهد بدل کړ او ویل چې خاشقجي هغه وخت وشل شو چې ویټلی غشتل چې د سعودي عربستان ته پزور راولي.
له ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د عامې روغتیا او د حج او اوقافو وزارتونو نن خپل هغه پریکړه چې د کمکی اختر په ورځو کې له خلکو په کورونو کې د پاتې کېدو غوښتنه کوي اعلان کړه. کمکی اختر را روان دی. د اختر ته د خلکو د تیاریو په اړه له کابل په یو راپور کې جزئیات درکړو.
خلق سره پیسې نسته دي، قرنطینونه دي، ورور غلا مواد جیګ دي، لار بند او نور کلنه دغه وخت کې کیک کلچې پیدا کېدل نه.
په پاکستان کې د یوې الوتکې د سقوط پیښه په نړیوالو مسایلو کې توده موضوع ده چې جزئیات به په همدې خبرونه کې اوري. په یو بل راپور کې به واوري چې ارګ هغو انتقادونو ته چې د دولتي مشرانو په وروستۍ غونډه کې ښځې غایبې وي ځواب وایي.
ښځې د دې نظام یو پرسنه ونډه لري او د افغانستان حکومت د ښځو پر ونډه باندې هیڅ وخت سترګې نه پټوي.
نور موضوعات هم لرو او ردو ته را سره وسی. د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د حج او اوقافو وزارتونو پریکړه کړې چې د اختر په ورځو کې به سخت ګرځبندیز پر ځای پاتې وي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د کورونا او اختر په اړه جوړې شوې غونډه کې رسنیو ته ویل چې خلک دې د اختر په درې ورځو کې له کورونو نه وځي او د اختر خوشحالۍ دي یوازې په کورنیو کې او د خپلې کورنۍ لغړو سره ولمانځي. له بلې خوا د عامې روغتیا او حج او اوقافو وزارتونو مشرانو د جګړې پر ښکېلو خواو غږ کړی چې جنګ بند کړي او اور بند ته غاړه کېږدي. له کابله ډیوه نادر په دې اړه نور جزئیات لري.
د افغانستان عامې روغتیا او حج او اوقاف وزارتونه له خلکو غواړي چې د اختر درې ورځو کې د کورونو نه راوځي. دواړو وزیرانو ټینګار وکړ چې د اختر ورځو کې به ګرځبندیز سخت شي. د افغانستان عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د حج او اوقاف وزارت سره په ګډه ناسته کې رسنیو ته وویل چې د خلکو لخوا د قرنطین ماتېدو سره د کووېډ 19 پیښو شمیر زیات شوی دی.
له ټولو خلکو نه مې دا غوښتنه ده او سپارښتنه مې هم داده چې د اختر درې ورځو کې د کورونو نه خلک نه راوځي. په بریالۍ توګه د روژې میاشتې سرته رسېدو نمانځنه دې خپلو کورونو کې له کورنیو سره وکړي. د ټلیفون او برېښنایي خدمتونو له لارې دې د خپلو خپلوانو احوال واخلي خو له تګ راتګ څخه ډډه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت له خوا تېرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایروس څه د پاسه 1000 پیښې ارزول شوي چې له دې ډلې 1520 یې مثبتې دي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت ویلي په افغانستان کې په کووېډ 19 سخته کسانو شمیر په ټوله کې 9216 ته ورسېد. د وزارت د شمیرو له مخې تر دې دمه 215 مړه شوي او 939 نور له کرونا وایروس څخه جوړ شوي دي. بل خوا د افغانستان حج او اوقاف وزارت سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب له خلکو وغوښتل چې د اختر په مانځ کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. ښاغلی منیب د جګړې لخکې لخوا هم وغوښتل چې د روژې او اختر لپاره دې اوربند وکړي او بین الافغاني خبرې دې ژر تر ژره پیل شي.
زه په ټولو مخالفینو او د افغانستان په خپل حکومت غږ کوم او په درګیرو خواو غږ کوم چې د روژې د مبارک میاشتې په احترام، د اختر د مبارک ورځو شپو په احترام، د الله د رضا په خاطر پخپل ملت باندې دی رحم کولو په خاطر باندې اور باندې وکوي بین الافغانی مذاکرات تی شروع کی.
د افغانستان عامی روغتیا وزیر هم په دولتي ځواکونو او مخالفینو غږ وکړ چې له روغتونونو او روغتیایي مرکزونو څخه دی د جنگ سنگر په توګه ګټه نه اخلي. ډیری خلکو قرنټین مات کړی خو حکومت وایي چې د ګرز بندیز د روکولو لپاره یې ځانګړې طرحه جوړه کړې چې وروسته له اختره به پلی شي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د کرونا وایرس لکابلا په اسلامي نړۍ کې د اختر دودونه بدل شوې دي. روغتیایي متخصصین وایي پراتلونکو دوه ورځو کې به د اختر په مراسمو کې ګڼ مسلمانان په کرونا وایرس اخته شي. حتی په محافظه کارو او اسلامي ټولنو کې ډیری خلک په جمعتونو کې له راټولېدو او یو ځای لمانځه ډډه کوي. په دې اړه ملالۍ بشیر د راپور چمتو کړی.
د روژې میاشت پای ته رسېدلې او د نړۍ مسلمانان کوچنی اختر لمانځي، خو د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي احتیاطي تدابیر د ځینو مسلمانانو لپاره د اختر دودونه بدل کړي دي. کوچنی اختر په عمومي توګه په عبادت، میلو او خوشحالیو لمانځل کېږي، خو اوس به دا هر څه د کرونا ویروس له کبله د پخوا په څیر نه وي. پر سفر محدودیت هم د ځینو کورنیو لپاره د اختر په ورځو شپو کې راټولېدل ستونزمن کړي او روغتیایي کارکوونکي د نویو مثبتو پیښو خبرداری ورکوي. په ځینو هیوادونو کې د اختر دولتي مراسم محدود کړای سوي دي او په بازارونو کې د پخوا په پرتله ګڼه ګوڼه کمه سوې ده. متخصصین وایي په اختر کې هغو مسلمانانو ته د کرونا ویروس د خپرېدو خطر زیات دی چې د لمانځه لپاره په جوماتونو کې راټولېږي. حتی په محافظه کارو مسلمانو ټولنو کې ډیری خلک په جوماتونو کې له راټولېدو او یو ځای لمانځه ډډه کوي. د روسیې د مسلمانانو مشر مفتي تلګت تاج الدین وایي سږ کال د روژې ټوله میاشت ځانګړې وه. دغه ستر مفتي د جوماتونو د تړل کېدو د اعلان ملاتړ کړی او ټینګار کوي چې په ډله ییزه توګه باید لمونځ ونیسي. تاج الدین وایي چې خلک اړ نه دي چې په جوماتونو کې عبادت وکړي. په وروستیو کلونو کې د مسکو چارواکي اړ سوي چې د کوچني اختر په ورځو شپو کې سرکونه وتړي، ځکه ګڼ شمیر خلک د ښار جومات ته ورځي او هلته ګڼه ګوڼه جوړیږي. خو سږ کال د مسکو جوماتونه د کوچني اختر د رخصتیو پر مهال تړلي دي. په ګاونډي چچنیا کې چیرته چې په جومات کې د اختر لمونځ حتمي ګڼل کېږي، چارواکو اعلان کړی چې خلک به لمونځ ته نه سر راټولېږي او جوماتونو ته یې د بندېدو امر کړی دی. په تاجکستان او قرغیزستان کې هم مذهبي مشرانو روانه اونۍ اعلان وکړ چې دودیزې غونډې لغوه سوې او خلک به په جومات کې د اختر لمانځه ته نه راټولېږي. په منځنۍ آسیا کې شاوخوا ټولو هیوادونو سږ کال د افطار په غونډو بندیز لګولی و. په قزاقستان کې ستر مفتي نوروزبای قاضي تانګانولي اعلان وکړ چې په ټول هیواد کې د لمانځه لویې غونډې لغوه سوې دي. ګاونډي ازبکستان هم ټولو جماعتونو ته امر کړی چې د روژې میاشتې پر مهال دې تړلي پاتې سي. چارواکو له خیریه بنسټونو غوښتي چې بېوزلو کسانو ته دې ځانګړي مرکزونه جوړ کړي او خلکو ته دې په مستقیمه توګه کورو ته خیرات نه وروړي چې د خلکو ترمنځ مستقیم تماس تر ډیره بریده کم سي. په پاکستان کې د مارچ او اپریل میاشتې پر مهال جماعتونه تړلي و، خو اوس ګڼ محدودیتونه کم سوي دي. د ازادي راډیو د ځایي خبریال په وینا په دې هیواد کې ډیری خلک روغتیایي نظافت ته پام نه کوي او د بندیزونو له کمیدو سره د اختر لپاره د سودا په خاطر د خلکو سیل بازارونو ته راوتلی دی. په ایران کې هم په وروستیو اونیو کې په 130 ښارونو کې جماعتونو ته اجازه ورکړل سوې ده چې بیرته پرانیستل سي. په ایران کې لمونځ کوونکي باید ماسکونه او دستکشي واغوندي او هلته تر 30 دقیقو زیات وخت تیر نه کړي.
د ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبری مجله اورئ. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د عامې روغتیا او د حج او اوقافو وزارتونو د اختر په ورځو کې د قرنټین پر مراتبولو ټینګار کړی دی. د افغانستان د عامی روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د حج او اوقافو له وزارت سره په ګډه غونډه کې چې د کرونا او اختر په اړه جوړه شوې وه، وویل خلک دې د اختر خوشحالۍ په خپلو کورونو کې ولمانځي. ډیوه نادر په دې مناسبت د کابل ښار واټونو ته وتلې او له خلکو سره د اختر د رارسېدو په درشل کې خبرې کړې دي.
د کابل پل باغ عمومي سیمه ده. په ظاهره ښکاري چې دلته د کرونا وایروس څخه هیڅ کومه ویره شتون نه لري. دلته ډیری کسان راغلي چې د اختر لپاره د اړتیا وړ توکي واخلي. دا اخیستونکو له ډلې رؤوف راته وویل:
آمادګي هغه به خود خوداره
سکل وچه میوه کم اخلم، هغه هم یوازې د خپل کورنۍ لپاره، ځکه چې د خپلوانو کورونو ته د کرونا وایروس له امله د تک هوټ نه لرم او له خلکو هم غواړم چې اختر کې کورونو کې پاتې شي.
د کرونا وایروس د خطر ترڅنګ د قرنټین ورځو کې غریبي او بیکاری هم د خلکو پر ژوند منفي اغیز پرېښی دی. سلیمان مزدور کار دی، هغه له خپلې غریبۍ شکایت لري او وایي چې د اختر لپاره د وچې میوې اخیستو وس نه لري.
مار نسته ده، چې نسته ده، امدګي خو پیسهدار خلک ورته لري، کم یو شی اخیستی اخیستی نه سم ولا زړه مې خوږېږي.
د کیک او کلچو او وچې میوو خرڅونکي هم د خرڅلاو د بازار کمښت څخه شکایت لري او وایي چې د وزګارتیا او قرنټین له امله د خلکو ورتک کم شوی دی. میوه خرڅونکي رامین او خدایداد ازادي راډیو ته وویل
موږ فروشات سکل کې بیخي نسته ده، صفر ده، خلکو سره پیسې نسته دي، قرنټینونه دي، وروغله مواد جیګ دي، لاره بند او نور کلنه دغه وخت کې کیک کلچې پیدا کېدل نه.
بازارونه والا کرونا ځپلي دي، خلکو اقتصاد ډېر کمزوری ده. او چې مخکې به د 5 کیلو 4 کیلو شی اخیستل، اوس هغه خلک 2 کیلو مال نه
د ښار په بله څنډه کې بیا خیاطان له خپله کاره خوښ ښکاري او وایي چې سږ کال یې ګراک ډېر شوی دی. د کابل په اندرابي سیمه کې غلام فاروق له 1.5 کلونو ډېر وخت کېږي چې خیاطي کوي.
دې اختر کې کاروبار دومره ښه و کې داسې سم زما کار خو ډېر ښه و. زر جوړې مونږ واخیستو او ټولو ګندل شوی دی. 15 ورځې شوی دی که مونږ کارونه خلک ته نه اخلو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت له خلکو غوښتي چې د اختر ورځو کې خپلو کورونو کې پاتې سي او د کرونا وایروس د مخنیوي په خاطر دې د خپلوانو کره تګ راتګ بند کړي. که څه هم د حکومت او عامې روغتیا وزارت د سپارښتنو سره خلکو قرنټین نه دی مراعت کړی، خو ولیدل شي چې د حکومت سپارښتنې د اختر ورځو کې څومره په پام کې نیول کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ راډیو د مازیګرنۍ خبری مجلې په دوام کې پر نورو کورنیو مسایلو هم راپورونه لرو، خو سمدستي ورزو په پاکستان کې د یوې الوتکې د سقوط پیښې ته. د پاکستان په کراچۍ ښار کې چارواکي وایي د الوتکې د نسکورېدو په نننۍ پیښه کې ټولې سورلۍ وژل شوي دي. د الوتکه چې له 100 زیات کسان پکې وو د کراچۍ پر هوایي ډګر له کېناستو شیبه مخکې د خلکو د استوګنې پر یوه سیمه نسکوره شوه. ځینې سیمه ییز خبریالان وایي د الوتکې د نسکورېدو اصلي علت ښایي کومه تخنیکي ستونزه وي. د موضوع جزیات سالم محمد صالح اوروي.
د کراچۍ ښاروال وایي د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې ښایي ټوله سورلۍ مړه سوې وي. وسیم اختر چې په کراچۍ کې د پیښې په ساحه مادر کالونۍ کې رسنیو ته معلومات ورکول زیاته کړه چې دغه الوتکه د خلکو د استوګنې پر یوه ساحه نسکوره سوې ده. اسوشیټډ پرس خبري اژانس په الوتکه کې د 8 عملیې تر څنګ د موجودو کسانو شمیر 120 ښوولی دی. د پاکستان نړیوال هوایي شرکت یا PIA یوه ویان عبدالستار تایید کړی چې نسکوره سوې الوتکه د دوی مربوط ده او د ایربس 320 ډوله الوتکه وه. په کراچۍ کې د خیبر ټلویزیون خبریال عرفان خټک د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل ډیر احتمال لري چې الوتکې دي د تخنیکي ستونزې له کبله اول اور اخیستی بیا نسکوره سوي وي.
نو ویل کېږي چې الوتکې تیر چې هغه کولونه نو په دې باندې د بیا چې کوم پایلټ وي هغه غوښتل چې ځاځي د لیبیا پورته په هوا کې وګوري چې آیا الوتکې تیر په څه وجه باندې نه دی خلاص شوی. خو چې څنګه دغه الوتکه پورته تللې ده نو په دغه دوران کې ویل شوي چې په دې الوتکه کې اور لګېدلی دی او د خلکو په ودانۍ باندې دا الوتکه چې دا هغه ورپرېوتې.
د PIA ویاند ویلي دوی د الوتکې د نسکورېدو د علت په اړه څېړنې کوي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې په ویلامیه کې ویلي چې د پوځ د چټک خبرګون او د سند ملیشه ځواک په همغه لومړیو کې د لاس نیوي لپاره د پیښې ساحې ته ورسېدل. د پاکستان د هوایي چلند ادارې په ویلامیه کې ویلي دغه الوتکه له لاهور څخه کراچۍ ته روانه وه چې تر کښېناستو لنډه شېبه مخکې نسکوره سوه. په هغو ویډیویي تصاویرو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره سوي خلک د بمونو پر سر د پیښې له ساحې اوچېتېدونکو لوګیو ته ګوري. د پاکستان د ملکي هوایي چلند ادارې تر دې پیښو وروسته د کراچۍ په هوایي ډګر کې بیړنی حالت اعلان کړ. پاکستان 2 ورځې مخکې د کوچني اختر په مناسبت خپلو داخلي الوتنو ته چې د کرونا وایرس له کبله ځنډول سوې وې اجازه ورکړه. صدر اعظم عمران خان په خپل ټویټر کې ویلي چې ډېر ژر به د دې پیښې په اړه څېړنې کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د نړۍ د نورو رهبرانو ترڅنګ په یوه ټویټ کې د دې پیښې له کبله د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښوولې ده.
په کراچۍ کې د پاکستان د PIA هوایی کرخی ده الوتکی ده نسکوریدو پا عرد ازاده راژیو ده مشال چنگ اصرار مومند ده خیبر تلویزیون لخبریال ارفان خطک سره پا مرکه که نور جزیات بختلی دی. خغلی خطک ده مرکه پا پیل که ده پیخ جزیات بیانوی.
پیخه د کراچۍ ماډل کالونی ورته ویل کېږي. همدغه ځای کې مخې ته راغلې ده، هغه مهال مخې ته راغلې ده کله چې د پاکستان انټرنیشنل ایرلاین الوتکه د لاهور هوایي ډګر نه کراچۍ هوایي ډګر په لور وه، چې څنګه دغه الوتکه کراچۍ هوایي ډګر کې کوزیدله. نو ویل کېږي چې الوتکې ډېر چې وو هغه کولونه نو په دې باندې د زیات سي کوم پایلټ وي هغه غوښتل چې زیاتي ځلې بیا پورته په هوا کې وګوري چې آیا الوتکې تیر په څه وجه باندې نه دی خلاص شوی. خو چې څنګه دغه الوتکه پورته تللې ده نو په دغه دوران کې ویل شوي چې په دې الوتکه کې اور لګېدلی دی او د خلکو په ودانۍ باندې دا الوتکه چې دا هغه ورپرېوتې ده. تر اوسه پورې چې کوم کره معلومات دي هغه معلوماتو تر مخه تقریبا 98 پورې داسې کسان چې دي هغه ویل کېږي چې په دې الوتکه کې سپاره وو، چې پکې یو نوي چې دي هغه عام مسافر دي، یعنې د لاهور نه کراچۍ ته روان وو، او اووه نه تر اته پورې داسې کسان دي چې هغه په دغه جهاز کې عمله وه، یعنې پایلټ یا هم ایرفورس چې هغه په دې کې شامل دي. د دغه پیښې وروسته امنیتي ځواکونو که یو خوا سیمه کله بند کړې ده، نو بل خوا ریسکیو چې کوم ټیمونه دي هغو هم خپل امدادي کارونه چې دي هغه پیل کړي، ځکه وروسته په سیمه کې اور لګېدلی دی.
ښه، عرفان، دا راته ووایه چې دغه الوتکه راپریوته، نو آیا دا په ودانیو کې راپریوتې ده؟ څنګه تاسو ویل چې هلته کې اور هم لګېدلی، نو لاندې هم چا ته څه تاوان رسېدلی؟ مرګ جوبله رامنځته شوي که څنګه؟
ماډل کالونۍ ده، ماډل کالونۍ کې تقریبا ګڼ نفوس سیمه ده او کنجسټډ ایریا ده، یعنې تنګې لارې کوڅې دي. هلته کې چې کله دغه الوتکه راپریوتې ده نو نه یوازې په کورونو کې دننه اور لګېدلی دی، بلکې کورونو د باندې چې کوم موټرې ولاړې وې یا هم موټر سایکلې ولاړې وې په هغو هم اور چې دی هغه لګېدلی دی. خو تر اوسه د دې خبرې پخلی یا تصدیق نه دی شوی چې آیا د دې الوتکې اور لګېدنو په نتیجه کې عام خلکو ته یا هم د سیمې کسانو ته هم څه مرګ ژوبله وخت ده او که نه. خو امدادي ټیمونو هم خپل کار چې دی هغه پیل کړی دی، او امنیتي ځواکونه هم متاثره سیمې ته رسېدلي دي او سیمه یې کله بند کړې ده.
د خیبر ټلویزیون خبریال عرفان خټکو د ازادۍ راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې.
ازادي خبری مجله اوري.
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې د ورستیو ناامنیو له کبله او د کورونا وبا د چټک خپرېدو په نتیجه کې سګنی اختر ته خوشاله او هیله من نه دي. دوی یو ځل بیا د جګړې له ښکېلو خواوو د تاوتریخوالي د کمولو او د اوربند غوښتنه کوي. احسن آریان په دې اړه نور جزئیات لري.
د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکی درش کلن شه محمد چې د کورنۍ د 15 غړو سرپرست دی وایي چې د ګرانۍ او بې وزرۍ له امله سګنی اختر ته هیلې مړاوې شوې. دی وایي
یوازې
دی نه، بلکې د پکتیا یو شمېر نور اوسیدونکي هم د قیمتونو د لوړوالي تر څنګ په چټکۍ د کورونا وبا د ډېرېدو او د ناامنۍ پیښو زیاتېدو له امله سګنی اختر ته ډېر خوشحاله نه دي. د پکتیا اوسیدونکو ریاض او قدرت ازادي راډیو ته وویل
کلدار بند کړل توپیر ورنه کپانو دې کلدار کومنس کې کوم شی بچ کلدار په 500 روپے او 500 روپے په افغانۍ دا کله بچیو کې دا د بیچارګان دا گاډي ماډي چلی.
د پکتیا د غوسیدونکو په داس حال کې په کور د پاتې کېدو خبره کوي چې نن د مې په 22 هم د جمعې په ورځ په ښار کې د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه تر سترګو کېده. د لوړو نرخونو د کنټرول په اړه مو د ګردیز د خرولۍ ریاست له مسؤلینو سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو په بیا بیا تماس سره یې هم زموږ اړیکه ځواب نه کړه. که څه هم د کابل ولی د کوچني اختر په شپو ورځو کې په ښار کې د خلکو په ګرځېدو بندیز ولګوه، خو دلته په پکتیا کې له هم ولایتي چارواکو خلکو ته کوم خبرداری نه دی ورکړی او داسې لیدل کېږي چې ډېر خلک به د اختر په شپو ورځو کې پرته له دې چې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي، چکرونو او میلو ته راووځي. په پکتیا کې تر دې مهاله د کرونا ویروس 355 پیښې مثبت شوي چې له جملې 15 تنه مړه او 95 نور روغ شوي دي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې زما همکار جاوید نعیمی د ازادۍ راډیو د وروستۍ خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره سټډیو ته راځي، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستۍ راپور. د افغانستان جمهوری ریاست هغو انتقادونو ته ځواب وایي چې په ارګ کې په یوه وروستۍ غونډه کې ښځې غایبې وې. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشرې د ولسمشر اشرف غنی او سیاسي مشرانو د غونډې په اړه ویلي چې حکومت د سولې او د هیواد د روانو حالاتو په اړه یوازې نارینه ته د پریکړو حق ورکوي، خو د ښځو حضور له پامه غورځوي. دیو نادر او په دې اړه تفصیل.
په ولسمشرۍ ماڼۍ کې وروستیو ناستو د ښځینه فعالانو غبرګونونه راپارولي دي. د ارګ پاڼه کې تازه خپاره شوي انځورونه ښیي چې د چهارشنبې په ورځ یوې غونډه کې د ولسمشر غني تر څنګ مخکینی ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، محمد یونس قانوني، استاد محمد کریم خلیلی، زلمی رسول، حاجی محمد محقق، باتور دوستم، محمد یوسف غزنفر، د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محیب، محمد معصوم ستانگزی او رنگین دادفر سپنتا ګډون کړی. خو دې ناسته کې د ښځو پیژندلې سیری او سیاسي فعالانې نښکاري. د افغانستان بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشرې د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو پرته حکومت او سیاسي مشرانو ترمنځ ګډې ناستې دا څرګندوي چې د ښځو غږ د هیواد په مهمو مسایلو کې له پامه غورځول شوی.
خبر یک نشست دیگه هم بین رهبران سیاسی و رئیس جمهور
د ارګ او ښاغلي صدیقي لخوا په ارګ کې د ولسمشر غني او سیاسي مشرانو ترمنځ د ناستې خبر ورکړل شو چې دې ناسته کې هیڅ کومې ښځې ګډون نه درلود. دا په داسې حال کې ده چې موږ حکومت او مذاکراتي اپلاوي کې داسې ښځې لرو چې په سیاست او د سولې په پروسه کې تجربه لري. دا ډېره د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه چې ښځو ته یو بد پیغام رسوي چې د هیواد مهمو مسایلو کې د دوی نظر اړین نه دی.
نظراتشون جدی گرفته میشه در مسائل مهم کشور.
یو شمیر سیاسي مشران بیا وایي په دې وروستیو کې د ولسمشرۍ ماڼۍ په غونډو او مهمو ناستو کې د ښځو حضور نه درلودل په دې ټینګار کوي چې د حکومت ځینې سیاسي مشرانو او طالبانو د فکر ترمنځ همغږي شتون لري. د افغانستان موج تحول حزب مشر فوزیه کوفي ازادي راډیو ته راتلونکي سولې پروسه کې د ښځو په سلويخ سلنې ټینګار تر څنګ وویل چې نور دي ښځو ته سمبولیک ونډه نه ورکوي.
در شرایط فعلی هر اقدامی را که
په اوسنی شرایط کې د حکومت او سیاسيونو لخوا هر هغه کار چې پرته د ښځو له حضور ترسره کیږي طالبان ته خپل پیغام رسوي. هغه دا چې د طالبانو او ځینو سیاسيونو د فکر ترمنځ همغږي سته، نو اړینه ده چې پریکړو کې ښځو ته ځای ورکړل شي، ځکه چې ښځې نه یوازې د ټولنې مهم او ګټور قشر دی، بلکې د هیواد په جګړو او بدبختیو کې هم ښکېلې نه دي پاتې شوي.
نو بسامانی های مملکت خود ته نه داشتن.
همدارس د ښځو حقونو سیاسي فعال فروزان رسولی وایي افغانستان کې په ټولنیز او سیاسي ډګر کې ښځو ته سمبولیک ونډه هم د بهرنیو ټولنو د فشار لامل ورکول کیږي.
د خارجي او بین المللي ټولنې څخه منندوی اوسو باید هغو څخه، په دې چې دا هم د هغوی یو فشار دی چې دوی یو څه کله کله ارزښت قایل سي. او زه فکر کوم که د خارجي ټولنه نه وای، نو شاید زموږ رهبران هغوی په مکمل ډول باندې په هر ډګر کې ښځې له نظره ایستلي وای. ښځې ټوله یو ځای سي او دې سیاسيونو ته وشي چې که دوی د ښځو ملاتړ نه کوي، ښځې هم د دوی ملاتړ نه کوي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغانستان سولې هوکړې له لاسلیک وروسته اوس په پام کې ده چې بین الافغاني خبرې پیل شي، خو افغاني ښځې اندېښنه لري چې افغانستان کې سوله د دوی اتلس کلنې لاسته راوړنې خاورې نه کړي. بلخوا د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویان دواخان میناپال د ښځینه فعالانو د تازه غبرګونونو په اړه وایي چې اوسنی نظام د ښځو او د هغوی د حقونو سخت ملاتړی دی.
د دې نظام له برکته ښځو د حقوقو فعالینې غږ لري، بله شکه د دوی غږ اورېدل کیدی. په هیڅ پروسه کې د ښځو حقوق بیا په ځانګړي توګه د سولې په پروسه کې د ښځو حقوق نه معامله کیږي. ښځې د دې نظام یو پرسنه ونډه لري او د افغانستان حکومت د ښځو پر ونډه باندې هیڅ وخت سترګې نه پټوي.
په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د سیاسي مشرانو او افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د ولسمشر غني وروستیو ناستو د افغانستان خواله رسنیو کې هم تود ماحول جوړ کړی دی. خواله رسنیو کې ډیری فعالې ښځې پر افغان حکومت نیوکې کوي چې د ښځو ونډه د هیواد مهمو پریکړو کې له پامه غورځول شوې ده.